امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دران و اوریدونکو سلام ز نو شبا شنایم د امریکا غا غاشنا راډیو نه د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټیکی اوري.
د ناتو عمومنشي وای په افغانستان کې د تروریستانو سره د مبارزې تر ټولو غوره لار د افغانستان د حکومت ملاتړ کول دي. د پاکستان یو قاضي د نواز شریف ته نیولو امر ورکړی دی او د امریکا د سازو مجلس په حزب الله او ایران تازه بندیزونه وضع کړل.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. نن د پنځشنبه ورځ د عقرب د میاشتې څلورمه د اکتوبر د میاشتې له شپږویشتمه سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. یو تازه راپور ښیي چې د معارف وزارت د ښوونکو په استخدام کې په پراخه کچه فساد موجود دی.
دغه نوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کیږي په دې فساد ده.
د کندهار په شوالی کوټ ولسوالۍ کې د پولیو یوه تازه پیښه ثبت شوې ده. او د افغانستان ولسمشر میرمن رولا غنیوی زیات شمیر افغان میرمن غواړي چې د خپل ټولنې په سمون او پرمختګ کې برخه واخلي. په دې اړه هم درته رپورټ لرو. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس ترته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وايي په افغانستان کې د تروریستانو سره د مبارزې تر ټولو غوره لار د افغانستان د حکومت ملاتړ کول دي. ښاغلی ستولټنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پایتخت برسلز کې د روسیې د استازي سره د غونډې نه وروسته کړې دي. ستولټنبرګ وویل چې روسیه او ناتو د افغانستان په اړه یو شان نظر نه لري، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې سول او ثبات نه یوازې د روسیې بلکې د ناتو د غړي هیوادونو تر څنګ د نړۍ په ګټه ده. د خزو د قونو اوازاده یو پاړه د یو نړیوال سازمان راپور وایي چې ناروی او آیسلند په نړۍ کې د خزو لپاره تر ټولو ښه، خو افغانستان او سوریا بیا بد هیوادونه دي. په دې راپور کې د نړۍ په 153 هیوادونو کې د خزو د تعلیم، کار، خزو سره د عدالت، تبعیض، د هغوی د امنیت او په ټولنې او کورنۍ کې ورسره د زور زیاتي په اړه پوښتنې شوې دي. امریکا په دې جدول کې په 22 نمبر ده، ځکه چې دلته لا هم خزو ته په ډیرو ادارو کې د نارینه وو په اندازه تنخوا نه ورکول کیږي. راپور وایي د میرمنو د پاره تر ټولو بد هیوادونه افغانستان، سوریا، پاکستان، یمن، د مرکزی افریقا جمهوریت، د کانګو جمهوریت، عراق، مالی، سودان، نایجر او کیمرون دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په اړه د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې یو تازه راپور ښیي چې د ښوونکو د استخدام په پروسه کې پراخه کچه فساد موجود دی او ښوونکي د بډو واسطو او خپلوي پر اساس ګمارل کیږي. د دې ادارې یو کمشنر جاوید نورانی په دې حق امریکا غږ ته داسې وویل.
دغه نوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کیږي په دې فساد ده، او جدي مسلکي هم دي، هغوی کار نشي اخیستی په دې سکتور کې، یا واسطه نه لري یا مشکلات سره مخامخ دي.
د کمیټې په پوهنې وزارت کې د فساد د شپږ د شو ډولونو ارزونه کړې ده چې تر ټولو زیات فساد ښوونځیو ته د ښوونکو د استخدام په پروسه کې ښودل شوی دی. د پاکستان یو قاضي نن د پنځشنبه په ورځ د مخکني صدر اعظم نواز شریف د نیولو امر ورکړ. دا امر ځکه ورکړ شو چې نواز شریف د فساد په تور محکمې ته حاضر شوی نه دی. قاضي محمد بشیر د شریف د مدافع وکیل هغه درخواست هم رد کړ چې هغه به په لندن کې ووسی او محکمې کې د حاضر کېدو نه دی معاف شي. نواز شریف لندن ته د خپلې مېرمنې د درملنې لپاره تللی. پاکستانی چارواکي د امریکا د بهرنی چار وزیر اسلام آباد ته د 250 ترګرو نوم او بخې د 15 بیا ترګرو نوم لړ سپارلی دی. د پاکستان د بهرنی چار وزیر خواجه آصف وای په دې لیست کې ډیر داسې طالبان هم شته چې د افغانستان تش په نامه والیان دي او په خبرې د ځینو داسو کسانو نومونه هم پکې شته چې ژوندي نه دي. امریکایي چارواکو لا تر اوسه دغه لیست په هکله څه نه دی ویلي. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سلاکار ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ او نیابتي جګړو پر جوړولو تورن ک. جنرال مک ماستر وایي چې ایران د عراق، سوریه او یمن د کړکیچونو په شمول په ټوله سیمه ایزو شخړو کې دخیل دی. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
مخکې لدی چې د امریکا ولسمشر د ټکساس ایالت په لور حرکت وکړي، په سوریې او عراق کې د داعش جنګیالیو د ځپل کېدو په شمول له خبریالانو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې.
موږ په منځني ختیځ کې داعش ډله ماتوو. هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې اوس دوی د افریقا او نورو سیمو په طرف ځي. کله چې هلته ورسېدل موږ به یې چاره وکړو.
سعودي عربستان او قطر ته د خپل سفر په جریان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کوشش وکړ چې د ریاض او دوحه ترمنځ بې اعتمادي او جنجال راکم کړي، څو دغه دواړه هیوادونه په ګډه په سیمه کې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو نفوذ مخه ونیسي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. په هند کې پولیس د هغو کسانو پسې ګرځي چې تاج محل سره نږدې یې د سویس دوه اتباع په تیګو او لرګي وهلي دي. پولیس وایي یوه ډله سړیو، یوه میرمن او د هغې ملګری چې دواړه یې د سویس دي او هند ته په چکر تللي ول، د فتح پور سکری کلا سره نږدې چې د اګری په ښار کې ده، د لفظي شخړې نه وروسته په لرګیو او تیګو وهلي دي. په جګړې کې د ماری دورس لاس او د هغې د ملګري کوینټن جرمی سر مات شوی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج ویلي دي چې د ایالتي حکومت نه یې په دې حقله د راپور غوښتنه کړې. د انډونیزیا په مرکز کې د پټاقیو په یوې فابریکې کې د اور لګیدلو له امله یو چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه 9 کسان پکې مړه شوي دي او لسګونو نور زخمیان دي. پولیس وایي د اور د پنځمې په سهار د فابریکې دننه بل شو، وروسته د تعمیر دننه خپور شو او د یوې لوی چاودنې سره د فابریکې چت والوته. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت آسیایي هیوادونو ته په رسمي سفر ځي. په دې سفر کې به هغه جاپان، جنوبي کوریا، ویتنام او چین ته لاړ شي. د خبر تفصیل د نظرانې یوسف زیناوري.
دا د ولسمشر ټرمپ آسیا ته لومړنی سفر دی. ولسمشر ټرمپ به د دغې سفر په وخت په سیمه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جون ان د پارونکو اقداماتو په وجه په پیدا شوی جنجال خبرې کوي او په خاصه توګه به په دې غور وکړي چې په شمالي کوریا څنګه فشار زیات کړي چې هغوی د خپل اټومي وسلو د جوړولو نه لاس واخلي. په جنوبي کوریا کې د یو نسل په پوهنتون کې د شمالي کوریا د چارو کارپو جان ډیلوري وایي
about what he is going to do.
دا چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا په اړه څه وکړي د سیمې د ملکونو ترینا ډیر توقعات لري.
او دا هم پاتې خبرونه. د متحده ایالاتو د سازو مجلس د چهارشنبه پر ورځ د حزب الله په ډلې نوي بندیزونه منزور کړل. ایران د دې شیعه ملیشو ملاتړ کوي. د سازو د مجلس د اقدام د تهران پر خلاف د جدي اقدامات یو برخه ده. تمکیج د سازو مجلس باندې په ایران هم د هغه هواد د بلستیک توغنده یو د پروګرام په خاطر نوی بندیزونه وځه کی. امریکا په 1990 کال کې حزب الله د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی و. واشنگټن د همدې میاشتې په سر کې د دې ډلې د دوه جګپوړو چارواکو پر سر د 2 میلیون ډالرو انعام هم ښه و. او روسي خبردا چې د اروپאי امنیتي مقامات وایي داعش لا هم نه دی مات شوی. سره لیدې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې هغه قوي مرکزونه چې د ډلې د خپل خلافت مرکزونه ګڼل د هغوی د لاس وتلې دي، خو اروپایان لا هم د احتمالي بریدونو په حق له اندېښنه لري. د هالند د تروریزم ضد د ملي ادارې مشر ډک شوف په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي چې د داعش د خلافت ګډوډېدل د دې ډلې ماتې معنی نه ورکوي. د اسلامي دولت د داعش ډلې په عراق کې موصل او په سوریه کې راقه د خپل خلافت مرکزونه ګڼل چې دواړه په دې تیرو څو میاشتو کې د لاسه ورکړل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو نو اوریدل. په موکې د روان خبرونه لمړی رپورت ده. افغان حکومت هڅه کوي چې د هغه پاکستانی اسلامي ډلو د مشرانو لاره پر طالبانو فشار وړي چې سوله ته غاړه کیږي. د همدې لپاره په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت مرزا خیلوال د پاکستان د اسلامي ډلو له مشرانو سره کتلي، خو بلخوا بیا پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د 15 او یا طالبانو لیست سپارلی چې پاکستان باید په ضد ګامونه پورته کړي. ریکس ټیلرسن څو ورځې وړاندې دا هم ویلي وو چې په افغان حکومت کې ځینو معتدلو طالبانو ته ځای شته. کابل ښاریان که څه هم له طالبانو سره د سولې هرکلی کوي، خو په دې اړه د ښځو د حقوقو د فعالانو سره اندېښنې شته. حکمت سروش له طالبانو سره د سولې او په ورته وخت کې په دغه ډلې د فشار په اړه راپور برابر کړی.
که لایوې خو افغان حکومت هڅه کوي چې طالبان د سولې میز ته راولي. په همدې لړ کې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د مولانا سمیع الحق په ګډون چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي د اسلامي ډلو له مشرانو سره کتلي. خو بلخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته د خپل سفر پر مهال هغه هیواد ته د 15 طالبانو لیست سپارلی چې باید پاکستان یې پر وړاندې اقدام وکړي. کابل شاریان له طالبانو سره د سولې هڅې ستایي او وایي طالبان باید په دې شرط په افغان حکومت کې شامل سي چې د افغانستان اساسي قانون ومني.
خو طالبان هم دا باید ومني، اساسي قانون ومني. که احیانا په دې کې کوم مشکل وي، کال دوه کاله وروسته لکه څنګه چې حکمتیار شوی په دې کې به تعدیل راځي. دا خو د قرآن ټکی نه دی، خامخا به راځي، افغان ټولنې سره برابرېږي، هغه به په عام ډول وي، په اکثریت عراو باندې به وي.
خو که دغه خلکو چې راته غواړي څنګه چې د حکومتداري کوي انداسې د دوی وکیل کله مخکې چې دوی کول هغه شان نه د دوی لاس واخلي.
د دې لپاره موږ بالکل استقبال لپاره تیار یو، موږ باندې هر کله دا شکریا ادا کو که چیرته دوی دغه وینې توی اول او دغه عذاب او دغه مشکلات نه لاس واخلي.
د شذو د حکومت فعالان وایي چې په افغان حکومت کې د طالبانو د ګډون په اړه شذو سره اندیش نهسته او د همدې لپاره باید د سولې په بهیر کې شذو ته پراخه ونډه ورکول سي.
مدنی فعالان یا ځینې ښځې سره داسې پوښتنه پیدا کیږي، داسې یو ډار ورته خپرېږي، ورته پیدا کیږي چې کله که طالبان بیا هم راشي ښځو سره به بیا هغه چلندونه وشي، هغه کړنې وشي چې د طالبانو په وخت کې سویول، او طالبان به د ښځو حقوق ته درناوی نه کوي او هغوی به بیل شرایط لري د ښځو لپاره. نو چې دا خبره ښځو ته د منلو وړ نه دی او دا تشویش به اطرافه شي، او په دې خبره کې باید د ښځو ځوانانو سره او هغه ښځو سره چې مدني فعالان دي د هغوی سره کښېني ناستې وشي او هغوی ته هم د سولې په پړاو کې وخت ورکړی شي.
په ورته وخت کې سیاسي شنونکی مشتاق رحیم د طالبانو د هغه لیست په اړه چې امریکا پاکستان ته سپارلی وایي چې کیدای سي دغه لیست له افغان حکومت سره په تفاهم تیار سوی وي، هغه وایي د افرادو پر وړاندې اقدام به خاصه ګټه ونه لري بلکې پر ځای باید له پاکستان سره پر سیاسي حل لارو غور وسي.
نو دوی عین لوبه مخته بیایي په مطبوعاتو کې د دوی نریټیو یا د دوی هغه کیسه همدا ده چې د طالبانو خو مشرتابه په افغانستان کې دی او دلته څوک نشته دی. نو دوی د دې کیسې باندې تمرکز کوي. خو زه فکر کوم دا ورې د افغانستان حکومت هم فعاله ډیپلوماسي درلودله د امریکایانو سره، امریکایان هم اوس غواړي چې په دې عرصه کې اساسي کار وکړي او بنان د خبرې به کفایت ونه کړي چې دوی د امریکا د فشار څخه خلاص کړي.
که څه هم د دغه لیست په اړه لا بشپړ معلومات نه دي څرګند سوي، خو ښاغلی رحیم وایي چې په دغه لیست کې به تر ډیره د حقاني شبکې ته ځای ورکول سوی وي او د طالبانو د یو شمیر مشرانو نومونه به راغلي وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوې ځانګړې استازې وي هڅه ده چې په افغانستان کې د سولې، امنیت د ټینګېدو او د خلکو د هوساینې لپاره په نړیواله کچه یوه اجماع رامنځته کړي. رولان کوبیا نن په کابل کې یو خبری کانفرنس وویل په دې چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره یو فرصت ویني. پام کوي په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رالیږلي رپورټ ته.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوي ځانګړي استازي رولان کوبیا چې د پنځمې په ورځ د افغان حکومت د رسنیو په مرکز کې خبریالانو سره خبرې کولې ویل چې هڅه کوي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د نړیوال ټولنې سره په ګډه په دغه هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو په برخه کې یو اجماع رامنځته کړي.
My mandate as the special envoy will focus on the regional and international dimension.
خاغلی کوبیا ویل د ځانګړي استازي په توګه زما ماموریت به د افغانستان د لانجې په سیمه ایز او نړیوال آبادو باندې ډیر پام وي. په سرګند په سیمه د سیمې بهر ډېر هیوادونه شته چې په افغانستان کې د سولې لاسو ملاتړ کوي. دا به زما د ماموریت برخه وي چې د ټولو هیوادو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د سولې، امنیت د ټینګېدو او د خلکو د هوساینې لپاره نړیواله ټولنه یو مثبت او جوړونکی حرکت ته سوق
کړي.
د اروپایي ټولنې دغه چارواکي وویل چې افغانستان ته په لومړي ځل راغلی او د خپل سفر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او د افغان حکومت څخه بهر د چارواکو سره کتلي چې دغه هیواد د راتلونکي په اړه ورته هیله پیدا شوې. کوبیا ویل زه د یو لړ مسایلو په هکله چې له چارواکو خو د بېلابېلو اړخونو او حوزو څخه مې اورېدلي هڅول شوی یم. زه فکر کوم ډېره زیاته لیوالتیا د فرصت د کړکۍ چې ممکن به پرانیستل شي په مخ کې د تګ دپاره شته. په اوس وخت کې په افغانستان کې د یو مثبت حرکت دپاره مونږ د دغه فرصت د کړکۍ د پرانیستو دپاره د هرې ممکنې لارې څخه د ملاتړ د برابرولو هڅه کوو تر څو دا فرصت رامنځته شي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ځانګړي استازي په هغو هېوادو چې په افغانستان کې ښکیل دي غږ وکړ چې د رقابتونو په زیادي ګډ کار وکړي. هغه دا هم وویل چې د افغانستان د ګاونډي هېوادو سره به ګډ کار وکړي تر څو هغوی د افغانستان په هکله خپلو پالیسیو باندې غور ته وهڅوي. د اروپایي ټولنې دغه استازي د افغانستان په تړاو د اروپایي ټولنې د نوې ستراتیژۍ په اړه وویل چې دا ستراتیژي د افغانانو په ملکیت پر مسلو د پرېکړو څخه ملاتړ کوي. هغه وویل چې اروپایي ټولنه به په افغانستان کې د حکومتدارۍ، بشري حقونو، سوداګرۍ، سیمه ییزې سوداګرۍ او د اقتصادي ودې باندې کار وکړي. په دغه خبري کانفرانس کې افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي سره په کابل کې دغه ټولنې سفیر پیری مایودان د یو شمېر اروپایي هېوادو لخوا د افغان کډوالو د شړلو په هکله وویل چې د کډوالو سره دغه ټولنې چلند دوه اړخیز و. هغه وویل په داسې حال کې چې اروپایي ټولنې د قانون حاکمیت ته پاملرنه کوله، په ورته وخت کې د دې مسلې بشري اړخ ته هم ډېر ټینګ پام اړولی و. سفیر مایودان ویل هغسې چې په تیرو دوه درې کلونو کې پیښ شوي د غیر قانوني کډوالو د مهاجرت یو غیر منتظره څپه وه چې د اروپایي ټولنې غړي هېوادونه یې د ډېرو سیاتو ګواښونو سره مخ کړل. زه دا ویلی شم چې مونږ په ګډه دغې ستونزې ته غبرګون وو، خو چې مونږ دا ګلو چې ډېر سخاوتمندانه غبرګون وو او ډېرو غړو هېوادو او دغو هېوادو مدني ټولنې غړو د خپل ظرفیت په اندازه غیر قانوني کډوالو ته هرکلی
وویلسوسایټي.
سفیر مایودان ویل چې د نړیوالو قوانینو له مخې کله چې په هر هېواد کې د غیر قانوني کډوالو د پاتې کېدو امکانات پای ته ورسیږي، هر هغه هېواد باید خپل وګړي چې ورستنول کېږي بېرته په هېواد کې ومني. هغه ویل چې افغان حکومت هم په دې برخه کې خپل نړیوال مسؤلیت ادا کوي. د اروپایي ټولنې دغو چارواکو ویل چې سفیر مایودان به د افغانستان کورنۍ چارې او رونالد کوبیا به د دغه هېواد د بهرنۍ چارو سره ښکیل پاتې شي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوی ځانګړی استازی د رواني سوي کال د سپتمبر په میاشت کې په بروسل کې کار پیل کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. یو تازه رپورت ښیي چې د ښوونې روزنې وزارت کې د ښوونکو د استخدام په پروسه کې په پراخه کچه فساد شته او ښوونکي د بډو واسطو او خپلوۍ پر بنسټ ګمارل کیږي. نور جزئیات د لیمینیازی پر رپورت کې اورو.
میک یادیداری فساد پر ضد مبارزې د سرنې ورزونې ګډه کمیټه وایي د ښوونکو د استخدام پروسه په پراخه کچه فاسده ده. دغه کمیټې په پوهنې وزارت کې د فساد د 6 ډولونو ارزونه کړې چې تر ټولو زیات فساد ښوونځیو ته د ښوونکو استخدام په پروسه کې ښودل شوی دی. د میک په رپورټ کې راغلي چې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د فساد موجودیت په ښوونځیو کې د ښوونکو د روزنې له مرکزونو څخه د شاوخوا 15% فارغانو د استخدام مخه نیولې ده. د رپورټ په یوه برخه کې راغلي د هېواد په کچه ښوونکي د وړتیا پر ځای د خپلوۍ پالنې یا نیپوټیزم او بډو پر بنسټ ګمارل کیږي. د میک کمیټې او کمشنر جاوید نورانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په همدې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل
دغه نوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کیږي په دې فساد ده او جوړې مسلکي هم دي هغوی کار نه شي اخیستی په دې سکتور کې یا تعلیم سیستم کې یا واسطنه لري یا مشکلات سره مخامخ دي.
یادی کمیټې د ښوونکو د ازموینې په بهیر کې د شفافیت نشتوالی، د ښوونکو د دندې ترلاسه کولو لپاره پیسې ورکول، د ګمارنې فاسد پروسیجرونه، د ښوونکو له لورې د تقاعد د دورې د تمدید لپاره پیسې ورکول او جنسیتي تبعیض د افغانستان د پوهنې وزارت د استخدام په پروسه کې د فساد عمده برخې ښودلې دي. دغه راز د میک په رپورټ کې د کتابونو د ویشلو پروسه، په نقدي توګه د ښوونکو د معاشاتو ویشل، د تدارکاتو پروسه، د ښوونځیو په شمیر کې توپیر، د ښوونځیو د تفتیش ټیټ کیفیت او د ښوونیز نصاب د حجم لویوالی نورې هغه برخې یادې کړې دي چې پکې پراخ فساد شتون لري او یا هم د اداري فساد تر ګواښ لاندې دي. دغه کمیټې ویلي د افغانستان د پوهنې د تشکیلاتو پراختیا د کنټرول وړ نه ده او له همدې عمله پکې پراخ فساد شتون لري. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره افغان حکومت او د پوهنې وزارت شپږ شپېته وړاندیزونه کړي دي. د ښوونکو د استخدام په پروسه کې د خلکو پراخ ګډون، د پوهنې د سیستم له کیفیت څخه د څارنې لپاره د خپلواکو ادارو جوړول، د پوهنې وزارت د تشکیلاتو او د ښوونیز نصاب کمول، د قانون حاکمیت او لوی څارنوالۍ ته د فساد د قضیې واستول د دغې کمیټې هم د وړاندیزونه دي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي په دغه وزارت کې د فساد موجودیت تاییدوي او وایي چې اوس هم په افغانستان کې د ښوونکو د استخدام په پروسه کې مداخلې کیږي. ښاغلي بلخي چې د پنجشنبې په ورځ یې د میک د رپورټ په غبرګون په یوې غونډه کې وینا کوله وویل، که څه هم دغه کمیټې د پوهنې وزارت له یوې کوچنۍ برخې سره د نمونې په توګه خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی، خو د پوهنې وزارت به د یادې کمیټې هغو وړاندیزونو ته په خپلو پالیسیو کې ځای ورکړي چې د عملي کېدو وړ دي.
بعضی از سفارشات در شرایط کنونی افغانستان عملی نیست. مثلا
ځینې وړاندیزونه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې عملي بڼه نه لري. د مثال په توګه دلته ویل شوي چې د ښوونکو د استخدام صلاحیت په هغو ځایونو کې چې ښوونځي پکې دي ټولنیزو بنسټونو یا مدني ټولنې ته وسپارل شي. دا د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د تطبیق وړ نه دي.
د پوهنې وزیر زیاته کړه په راتلونکې اونۍ کې به د دغه وزارت د 9000 بستونو لپاره د ازموینې اعلان وشي او د ادارې اصلاحاتو د کمیسیون په همکارۍ به هغه کسان چې وړتیا لري د یوې شفافې پروسې له لارې به د پوهنې وزارت ته جذب شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ نه آشنا رادیو واورئ. میرمن رولا غنی په واشنگتن ڈی سی کې د یو ایس آی پی په څیړنیز مرکز کې د افغانستان د میرمنو په اړه اوږدې خبرې وکړې او ویل زیات شمېر افغان میرمنې غواړي چې د خپلې ټولنې په سمون او پرمختګ کې برخه واخلي، خو لږ تشویق او هڅول غواړي. په دغه بحث کې د امریکا د کانګرس غړی سوزن ډیویس هم ګډون کړی و چې پوره رپورټ یې په ګډه اورو.
د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی په سوله کې د افغان میرمنو د ونډې په اړه د افغانستان حالاتو او بدامنۍ ته هم اشاره وکړله. میرمن رولا غنی زیاته کړله چې افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې په حالت کې دی.
د افغانستان خلکو په کافی اندازه تشدد زغملی دی، په کافی اندازه بدامنی او په کافی اندازه غیر یقیني حالت زغملی دی. د زخ ډیر تشدد سلسله لا دا هیواد لړزی. یوازینۍ لاره چې موږ په خپله ټولنه کې سوله راوستلی شو او هغې ته چې موږ ټولنیزه سوله وایو، هغه دا ده چې د خلکو ذهنیت او کلتور بدل کړو او د تشدد له کلتور نه د سولې د کلتور په لور حرکت وکړو.
د ولسمشر میرمن رولا غنی په ټولنیزه سوله کې د ښځو د ونډې په اړه وویل چې هغوی نورې په دې اړه قرار نه شي کېناستلی چې سوله په خپله ورته راشي. بلکې هغوی غواړي د سولې راوستلو ته کار وکړي. د متحدو ایالاتو د کانګرس غړي سوزن ډیویس وویل په کار ده موږ د ښځو لپاره خوندي ځایونه ولرو. هغې د امریکا او افغانستان د اړیکو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل،
زه فکر کوم چې زموږ تعهد د اوږدې مودې لپاره یې چې په دې پوه شو چې اړتیاوې څه دي او د ګډ کار کولو غوره لارې څه دي.
دلاور فیضان صاحب، تاسې د میرمن رولا غنی خبرې واورېدلې د ښځو د نقش په برخه کې چې په سوله کې دوی څه نقش لوبولی سي. تاسې د کوچانو د رئیس په حیث باندې په دې باندې پوهیږئ چې اکثره قومونه په جرګو او مرکو کې ډېر ستر نقش لري، په دې برخه کې تاسې څه فکر کوئ چې ستاسې ټولنه څه نقش لوبولی سي؟
زه دومره ویلی سم چې په افغانستان کې ټول افغانان ته معلومه ده چې د کوچانو ښځې چې کومې دي دوی ډېرې زیاتې په وطن مینې په جرګو مرکو باندې بلدې او د دیموکراسي او سمبول دي. دوی کولای شي چې نارینه او سره خبرې وکړي. نو د افغانستان په سولې کې د ښځو رول، نو مونږ کولای شو دوی سره خبرې وکړو، دوی د کوچانو ښځې په سولې کې رول ته آماده کړو او کار وکړو.
ډیره مننه ستاسو.
کور مو ودان، خیر اوسئ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا راډیو نه د سول او بخی د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه اوري. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ او نیابتي جګړو پر جوړولو تورنې. جنرال مکماستر وایي چې ایران د عراق، سوریه او یمن د کړکیچونو په شمول په ټولو سیمه ایزو شخړو کې دخیل دی. د دې خبر په اړه نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر د تکساس ایالت په لور حرکت وکړي، په سوریه او عراق کې د دیش جنگیالیو د ځپل کېدو په شمول له خبریالانو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
موږ په منځني ختیځ کې داعش ډله ماتوو. هغه څه چې پیښ شوي دا دي چې اوس دوی د افریقا او نورو سیمو په طرف ځي. کله چې هلته ورسېدل موږ به یې چاره وکړو.
د داعش ډله د دې په خاطر چې یو خلافت جوړ کړي په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې په کنډوالو بدلې کړې دي. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار جنرال مکماستر داعش د سیمې لپاره یوازینی خطر نه بولي.
لکه څنګه چې ټول پوهیږو ایرانیان له دې حالت څخه ښه ګټه پورته کړې او هغه دا چې په عراقي اورګانونو کې رخنه کړې او ورانه یې کړی دی او داسې ملیشیې جوړې کړې دي چې د عراق د حکومت په کنټرول کې نه دي.
مکماستر وایي هغه ملیشیې چې ایران یې ملاتړ کوي په سیمه کې فرقوي شخړو ته لمن وهي.
دوی د کوردانو د سیمایز حکومت د سلیمانیا ګوند او د کوردستان د وطن اتحاد په ویشلو کې سیاسي لوبه وکړه او وروسته د خپلو ګټو لپاره له دغو تقسیماتو څخه استفاده وکړه. دا د اندېښنې وړ ده.
د مکماستر په باور ایران د عراق، سوریه او یمن د بحرانونو په شمول په ټولو سیمایزو شخړو کې دخیل ده. هغه وایي چې د تهران د دغو لاسوهنو پر ضد باید مبارزه وشي.
We were commemorating yesterday.
موږ تیر دوشنبه پر امریکایی او فرانسوي پوځیانو د مرګونی برید څلور دیرشمه کلیزه ولمنځله. دا برید هغه عسكر ووجل چې د سولې د راوستلو لپاره تللی وو. خو د حزب الله ډلې لکه څنګه چې هر کله یې هڅه کړې دا غوښتل چې بحران وغځوي او وښیي چې د شیعه مذهب د ضامن په توګه په لبنان کې د شیعهګانو ساتنه کوي. نو هغه برید او عام وژنې د لبنان خلک د اوو نورو کلونو لپاره په وژون کې کورنۍ جګړې ښکېل کړل.
سعودي عربستان او قطر ته د خپل سفر په جریان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کوښښ وکړ چې د ریاض او دوحې ترمنځ بې اعتمادي او جنجال راکم کړي څو دغه دواړه هیوادونه په ګډه په سیمه کې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو نفوذو مخه ډپ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د کندهار په شوالی کوټ ولسوالۍ کې د پولیو یو تازه پیخه کې یو اتمیشنې ماشومه د واکسین د نه رسیدو له کبله ګزان وهلې. په کندهار کې تر دې مخکې د پولیو دوه نورې پیخه هم ثبت شوې. پاکلې د عزیز الله پوپل رپورټ اورو.
د جنوبی زون د کتلوی مافیات رئیس ډاکټر عبدالرشید الکوزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د شاولیکو ټولوسوالی د المیش په نمسمه کې یو اتمیاشتنی انجلی پولیو وهلې چې لوړاندې د پولیو د ناروغي پر ضد هیڅ واکسین نه واخیستی. د زیاتې چې په دې سیمه کې د تیرې مې میاشتې راهیسې د واکسین هیڅ کمپاین نه دی عملي شوی او په ټولو ولسوالۍ کې تر 22,000 زیات کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې دي. د زیاتې چې د امنیتي ستونزو له امله اوس هم د سیمې ته لاسرسی نه لري خو د پولیو مشترک ټیم هڅه کوي چې لومړی سیمې ته لاسرسی پیدا کړي او بیا په بیړنۍ توګه په دې سیمه کې کوچنیانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورسی. بلی خواته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د واکسین د پروګرام یو مقام سید کمال شاه له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په دې اړه خبرو کې ویل چې په کندهار کې د پولیو نوې پیښه د اندېښنې وړ ده. د زیاتې چې تر دې مخکې هم په جنوب کې 15 پیښې ثبت شوې دي.
رنوندونکو د ځواني هلی په ونیز خبرونه کې نن په ناامنه یه غوسمه کې چې خلک یې جګړې ځپلې دي د سولې او امنیت پر وسلو کې د همدی سیمو د ځوانانو په نقش غږیږي. خبرونه د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو خبريږي او ریډلې مهروي.
قدر مون اوریدم کنیم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دیزی پیټه ورسیده په لاند شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونه سره اوري تر بیا لوی الله ماشي.